شیچاری احمد شیبریم در ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان سي احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړه چې د طالبانو استازي دې غونډې ته بلل شوي خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانه اونۍ په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوه ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژي وزارت نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د لندې په درویشتم او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب په سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هری رود، مرغاب، هلمند او شمال د سیندیزو حوزو په خوړنو کې راووسي. په بیان کې د دې سیندونو پر غاړو له ډېره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سیندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښ لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ او ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. د ایران د بلوچستان سنی وسلواله ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره نوې ائتلاف جوړ کړی. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور لمخې په یو ویډیوي بیان کې چې د لندې پر 19 په ټولنیزو شبکو کې خپور شو یو نامعلوم ویاند وویل نوې ائتلاف د ولسي مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جیشل عدل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د متحد ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف برلین ته روان دی څو هلته له ولسمشر ولودمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړې. په واشنگتن کې به جګپوړي چارواکي د جرمني خبري اژانس ته تایید کړه چې دوشنبه به ویتکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتز د دوشنبه پر ورځ زلنسکي او د اروپایي ټولنې د مشي او د ناټو د عمومي منشي په ګډون له جنو اروپایي مشرانو سره خبري وکړي. ټاکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. او د لوبو لډګره د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمر لوبډلې نن په آسیایي اتلولۍ کې د افغانستان له 19 کلونو کم عمر لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه په ابوظبي کې تر سره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ په ټاکلو 500 ورونو کې د وو لوبغاړو په زیان سره 233 منډې جوړې شوې. له 19 کلونو د لښ عمره سي جام لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. افغانستان د دې اتلولۍ په بي ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او مالیزیا یو ځای دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. په اروپا کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوی. افغانستان ته ستانه شوی کډوال بیا د شمې را رسیدو ته اندېښمن دي.
موږ د لویوالو لغواړو د موږ مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناوی را پیدا کړي.
په دې خبرونه کې د هغو افغان کډوالو اندېښنې هم د سره شریکو چې جرمني په خوا د منلو شمنه کړې وه او وسی رد کړې دي. هلمندیان د بوس کلا ته د غزیدلې سړک ته جوړېدو هیله لري.
د بوس کلا ته د افغانستان د څلور دیش ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرنی سیلانیان هم راځي.
او په دې خبرونه کې
د کتاب لوستلو ته چې ځنه تنګېږي
بچیا زړه هغه څه ته تنګېږي چې زړه ورسره نه تړي.
دا ډرامه د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړه شوې. د دې ډرامې د جوړېدونکو څرګندونې هم لرو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پولند سرحدي ساتونکو ویل چې دوی یو ټونل کشف کړي چې له بلاروس څخه پولند ته د ځمکې لاندې مهاجرینو د قاچاق لپاره کارول کیږي. د پولند سرحدي ساتونکو نن په یو بیان کې وویل چې د دې پټې لارې له کشف وروسته له 130 څخه ډیر کډوال نیول شوی دي او د نورو د نیولو هڅې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې دوه شکمن انساني قاچاقوړونکي هم نیول شوی، یو 19 کلن پولندی دی او بل 40 کلن لیتوانیایي تابعیت لري. ډیرې نیول شوې کډوال د افغانستان او پاکستان اتباع دي. د بنگلاديش، نیپال او یو شمېر نورو هیوادونو اتباع هم نیول شوې دي. دا تونل چې په لسکونو متره وشته شاوخوا 1.5 متره لوړ جوړ شوی دی. د بلاروس پاړخ کې په ځنګلي سیمه کې پټه دروازه لري چې د پولند پاړخ کې د وتلو لارې د پولې له خنډ څخه شاوخوا 10 متره لري موقعیت لري. سرحدي ساتونکو وویل چې تونل د برېښنایي کشفي تجهیزاتو په کارولو سره کشف شو. پلټونکو معلومه کړه چې دا تونل پخوانی دی او یو شمېر کسانو د دې لپاره پخوا جوړ کړی وو چې پولند ته چې د اروپای ټولنې غړی هیواد دی داخل شي. د سرحدي ساتونکو په وینا سش کال تر اوسه پورې د پولند بلاروس پولې لاندې درې نور تونلونه کشف شوي دي. پولند په مکرر ډول بلاروس تورن کړی چې له بحران ځپلو سیمو څخه د اروپایي اتحادیې بهرنۍ پولې ته د مهاجرینو تګ راتګ تنظیموي. د طالبانو د کډوالو وزارت له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپل خوښ افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي د جمعې په ورځ له ایران او پاکستانه 1030 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. یوشت مرستانه شبی افغانان بیاوی د شیمه پراتک سره د سرپناه د نه موجودیت لامل له سخت یخنی سره مخ مخته. اکرام الله اکرام راپور لري.
دا سیمهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم د پیل کېدو په درشل کې دی او لا لوړان دی. په دې موسم کې بشري مرستو ته د ګڼ شمیر افغانانو د اړتیا د ډېری دوره پورونه ورکول شوی. له پاکستان او ایران تازه ستانه شوی یو شمیر کډوال وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وای له وی خو به کاری ول بل خو د ژمي موسم د دوی ژوند له سختو کډاونو سره مخ کړي. محمد د څلورو اولادونو پلار چې اوس مهال د ننګرهار په سمرخیلو سیمه کې په یو خیمه کې ژوند کوي او نږدې یو میاشت مخکې له پاکستان ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
منګه د واړو غواړو د منګه مشکل تبات توجه کی او د سرپناه را پیدا کی خلک د خلکې د جدالت هیڅ سم نه لري، نمزک لري، نه جائیداد لري، هیڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. دغه تپوس نک باید دغه تپوس وشي.
اخوا په تورخم خرګوټي کې د کډوالو په کم کې میشت یو شمیر تازه ستانه شوی افغانان د غلطه د سانتیاو د نشټون خبره کوي. یو میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وايي 15 ورځې کېږي چې په دې کم کې ډیره د خو لازم امرست ور سره نه ده شوی.
موږ 15 شپې کېږي د موږ هم چانه د خبرلې بل بل هغه چې کوم روپۍ وا په قرض پور باندې هغه موږ راخېستې و هغه موږ نه یا ولا کې دی یا لګي وړم مریسان د غون زکام یخنی دي شینوالې دې په دې رقم باندې دي.
دا په داسې حال کې چې لدی وړاندې په تورخم کې د کډوالو لپاره د جوړ شوی کمپ مسولینو ویلي چې ستنو شوی کډوالو ته په دې کمپ کې هر ډول اسانتیا وی برابرې شوی. په دې حال کې ایران تازه یو ستن شوی کډوال چې اوس مهال د هرات په اسلام کلا کې د کډوالو په لنمهاله کمپ کې دی وایي کوچنیان هم ناروغان شوی دي.
کلینیک وجود نه دره
دی وایي دلته روغتي کلینیک نشته. ماشومان ټول ناروغان دي، نه پوهیږو چرته یو خوراکي مواد نشته ځکه چې کار نه لرو. ژوند مو په ډېری سختۍ تیریږي.
سر خراب مې وشه.
دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ شدت موندلې. تازه د طالبانو د کډوالو وزیر له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته په خپل خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. مولوی عبدالکبیر جمعه د دسمبر 12 په پکتیا کې ویغونډې ته د وینا پر مهال ویلي افغان کډوال په نورو هیوادونو کې خپلواک ژوند لري او په چا بار نه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون ویلي تازه د دسمبر په 12 له ایران او پاکستان 130 افغان کورنۍ چې د غړو شمیرې 3300 ته رسیده په خپل خوخه او په جبري ډول ستنې شوې. که څوم د دې کمیسون په اعلامیه کې راغلي چې له راستنو شویو کورنیو سره یو لړ مرستې شوي، خو افغانستان ته تازه ستانه شوي کډوال تر ډېر له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ستانه شوي افغانان په داسې حال کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې په کور دننه وار له مخه د بېوزلۍ او بیکارۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په دویمه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوسو 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال کې 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو خراب بشري وضعیت، د خوړو نامنۍ، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوې وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه او بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هېواد کې وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان 2.8 میلیونه افغانان ستانه شوي دي.
بیا هم د کډوالو په اړه، د جرمنی له لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پریکړې چې مخکې جرمنی خپل هیواد ته د هغو د لیږدولو ژمنه کړې وه، د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پارولې دي. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه په پاکستان کې میشتي وای، دې پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړې دي. د جرمنی رسنیو د راپورونو له مخې دغه هیواد یو شمېر سیاستوالو هم د فدرال حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې او پر هغې د ژر تر ژره بیا کتنې غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د جرمني فدرال حکومت د پریکړې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو خزو او سړیو ته چې د غیوت د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلي دوه اجازه ورنکړي، پراخ غبرګونونه پرولې. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د غیوت د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتي وي، د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي دي. یو له دغو کډوالو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د ده په وینا نږدې 2 کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی، خو تازه یې د دې هېواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه یې ازادي راډیو ته وویل:
دولت آلمان برای ما پذیریش داد، اما همگی چیزا دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه، خو دا هر څه یې له پامه غورځولي او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړی یو، ځکه نه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولی شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیسی هم سفر کنیم.
په پاکستان کې یو بل افغان چې ورته ژمنه یې ترلاسه کړې او ده هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل:
لکه د خپلو نورو وطنوالو په شان له هغو زحمتونو او ستونزو سره سره چې په پاکستان کې مو تیر کړل، اوس د جرمني لخوا له ناهیلیو، اندېښمنوونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسې د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ، نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پې تېرې کړې، او اوس چې راغوښتي مو دي ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو غبرګون راپارولی، بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوې دي. د جرمني خبری آژانس دویچه وله د جمعې په ورځ د دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقوقو کمشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایدیالوژیکي انګیزې سره د کډوالې یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي، او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د دې کولا پارا کولای شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویلا دغه شاند جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند سیاستوالي شاهینا ګامبیر له قوله لیکلی چې دغه نه منل د شرم وړ دی، ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دوی زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لس کې شامل دی، نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9 د بخنې نړیوال سازمان د ماشومانو د ساتنې سازمان د بشري حقوقو د څار بنسټ او د کلیسا وډلو په ګډون له 250 څخه زیات د بشري حقوقو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته لستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د مې په میاشت کې ودرید، خو بیا هم شاوخوا 310 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او دغه هیواد ته انتقال شول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. د لوګو لټګرمو د خبرونې په فایل کې په خبرونو کې دا خبر درلو چې د بنگلاديش لنولسکلونو کم عمر لوبډلې نن پاسیا یاتل ولې کې د افغانستان لنولسکلونو کم عمر لوبډلې ته په دروي وکټو ماتي ورکړه. دا لوبه په ابوظبي کې تر سره شوه. په عربي متحده اماراتو کې د آسیایي جام تر لنولسکلونو کم عمر جام لوبي روان دي. د دې لوبو په ترڅ کې نن یو بل لوبه د نیپال او د سریلانکا ترمنځ وشوه. په دې لوبه کې د نیپال ټول لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او ټول لوبغاړي د دوه تیم منډو په جوړېدو له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې سریلانکا په 14.5 اوور کې 4 تیم منډې جوړې کړې، دوه لوبغاړي وسوسېدل. سریلانکا، نیپال، افغانستان او بنگلاديش د دې اتلولي په بریک ګروپ کې اوسه شوې دي. په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربی امارات او ماليزیا اوسه شوې دي. د الف ګروپ دوی لوبي پرون تر سره شوې چې په یوه کې هند او پاکستان ګټونکي شول او متحده عربی امارات او ماليزیا د لوبي بایلودي. او هند ته د فوټبال د نړیوال ستوري لیونل میسي سفر خبر لرو. لیونل میسی د نننی سفر پر مهال چې کله د هند ته ورسید ګډوډي رامنځته شو. د میسی ګڼو مینوالو د کلکتې شهر د سالت لیک د لوبغالي څوکۍ مات کړې او میدان ته یې وخرڅولې. هغه په غوسه و چې ولې میسی له نږدې ونه شولې دلې. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټونکو لوبغاړي په لوبغالي کې د تنظیمونکو د ویلوي کړې لخوا بدرګه کېده او یوازې 40 دقیقې وروسته ووت. میسیبه په کلکتې، حیدرآباد، ممبئی او نوی ډیلی کې په کنسرتونو د ځوانانو د فوټبال اکاډمیو او خیریه غونډو ته ورشي.
ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
هلمندیان د بوست کلا لورته د غزیدل سړک درخې دوه هیل لري. د هلمندیانو په باور کدا دبرین سړک ورغول شي د بوست تاریخي کلا ته به د سیلانیانو ورتګ ورسره زیات شي. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د سړک ویچاړېدو نورو برخو کې هم خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
بوست کلا شته خو سړک ورته نشته، سیلانیان به څنګه ورشي؟ د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي د کلاته د غزیدلې ډبرین سړک د ژر بیا رغولو غوښتونکي دي. هغه چې اوس په بشپړ ډول د لمینځ ترلو په حال کې دی او طالب سیمه ییز مسؤلین یې په اړه غلي. د بوست کلا سیمې اوسیدونکي انجینیر ندا محمد بوستي شنبه د دسمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بوست کلا ته د افغانستان د څلور دیش ولایتونو ولسونو سیلانیانو ترڅنګ بهرنی سیلانیان هم راځي. خو بد بختانه د څول سیزو رئیسی د بوس د کلا د بزیدلې سړک ډیر د تخریب حالت کې دی. سیلانیان ته ګوراتک پر کوي ډیر پستونځ کې دی. خونه خصوصي سکتور خاص توجه ورته کړی ده، نه همدارنګ دولت ځانګړی توجه ورته کړی ده.
خغلی بوستی وای د محل په نورو ورځو کې پلسکونه خو د جمعې په ورځو په سلګونه سیلانیان د بوست کلا لیدو ته ورځي چې د هلمند اوسیدونکو ترڅنګ د نورو ولایتونو اوسیدونکو او بهرني سیلانیان هم پکې شامل دي. د سیمه بلوسیدونکو او خبريال عبدالمنان دانش هم د ورته موضوع په یادولو سره وای کله رسموي بوست کله ته به د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي او د سیمه د خلکو کاروبار به هم ورسره وغوړیږي. خو نوموړی زیاتوي چې د سیمه د اوسیدونکو په وار وار غوښتنې سره سره دې موضوع ته هیڅ پام نه دی شوی.
د دې سیمې اوسیدونکي غوښتنه په بار بار د دولت څخه کړې ده چې باید دغه سړک راته ورغول شي، خو متاسفانه چې نه په تیر دولت او نه په اوسني وخت کې ورغول شو. زموږ هیله او تقاضا له مسؤلینو څخه دا ده چې د کلایبوست ډبرین سړک چې فقط 8.5 کیلومتر اوږدوالی لري دا راته ورغی.
کتام د نوموړي په خبره د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتوري مخکینی وزیر خیر الله خیرخه بوست کلا نه د لیدلو پر مهال ژمنه کړې و چې دا سړک به د یاد وزارت په بودیجه ورغوي خو لا نه دی راغول شوی. د هلمند لښکرګاه ښار جنوب ته پرته بوست کلا د افغانستان له لرغونو آبیدو څخه ده چې یونسکو د نړۍ په میراثونو کې هم ثبت کړې ده. په هلمند کې ټولنیز فعال صفی الله عزیزي د بوست کلا د تاریخي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بوس کلا د هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهمو نشانونو څخه ده. دا کلا د هلمند سیند په غاړه بوس تاریخي ښار په زړه کې موقعیت لري. د دې تاریخي کلا ارزش لږ تر لږ 3000 کال شات دي. دا سیمه یو وخت د ساسانیانو، یونانیانو، غزنویانو، غوریانو او تیموریانو د حضور شاهد پاتې شوه. دا کلا معیاري دروازې، زینې، برجونه او زړې خښتې د یو ویاړلي تمدن نښه ده.
د سیمې د خلکو په خبره دا کلا د وروستیو کلونو د جګړو پر مهال زیانمنه شوې هم ده چې د دوی په ټکو بیا رغونې ته اړتیا لري. د بوس کلا اوسیدونکي شاه جهان نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو زموږ هیله دا ده چې بوس کلا ته چې دا یو تاریخي کلا ده د دولتي چارواکو د خاص توجه وسی او دغه کوم ځایونه چې بوس کلا کې دننه دي او تاکونه دي او شاوخوا دیواله دي او د دې جوړولو چارې پیل شي.
د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ تیر جمهوري نظام د دې کلا بیا رغولو ته 14 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې وې، خو خپله هم ړنګ شو او دا چاره هم ترسره نه شوه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په راپور کې د مرکه شویو کسانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې او د هلمند لپاره د طالبانو حکومت د والي ویان ریاض هلمندی هم لژمنې سره سره په دې اړه څه ونه ویل. د سیمې اوسیدونکي وایي د بوس کلا په ډبرین وران ویجاړ سړک د سیلانیانو او د دغه سیمې او مرکز ګرشک د لوی کاریز د اوسیدونکو تر څنګ د هلمند ولایت د څلورو نورو ولسوالیو خانشین، دیشو، بهرامچی او ګرمسیر ولسوالیو اوسیدونکي هم تک را تک کوي چې بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
داستانی ادب د AI یا مصنوعي ځیرکتیا پر مټ کریمه نعیمی هغه افغان میرمن ده چې کال کیشي په دې برخه کې کار کوي او تر اوسه ماشومان ته د لاسو نقلونو انیمیشن چمتو کړی دی. کریمه تازه د AI په مټ د اعتدال په نوم یو ډرامه پیل کړې ده چې لومړۍ برخه یې بشپړه شوې ده او په خواله رسنیو کې خپره شوې ده. لاغلی نعیمی سره زما همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
څه راځي نن د کریمې نعیمی صاحب چې یو بل ویډیو آماده کړې ده ښوونځي ته نه ځم. آماده است؟
ښوونځي ته نه ځم. د سهار لږه نه وخته
د کندهار ولایت په خصوصي خوندزي کې ماشومان ته په سکرین د کریمی نیمه له خوا د AI پر مټ جوړ شوی انیمیشن خودل کیږي. هغه چې یو کار رہی سي د مصنوعي زیرکتیا پر مټ د پښتو داستاني ادب تصویري کول پیل کړي. تر اوسه یې ماشومان ته لس نکلونه انیمیشن کړی دي. کریمی د خپل دې کار د پیل د وجې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما خپل ماشومان چې د لویدل ما غوښتل چې دوی پښتو کارتون وویني. هیڅ داسې کارتون نو یا به په انګلیسي ژبه او یا به دغه کوریا او د جاپاني فلمونه نه دي. نو دغه کارتونونه چې دي دا بیخي ډېر مهم.
د
تدې په خبره دا نکلونه یا کیسې چې د انیمیشن کړي څه ولسی دي او څه هم د اوسنیو لیکوالو دي. د یادونه ده چې یو شمېر نورو کسانو هم ماشومانو ته دا شان انیمیشنونه جوړ کړي دي. د درې ماشومانو مور کریمه نعیمی چې د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکې ده نن سبا په لندن کې اوسیږي. خدا چې په 2000 کال کې له افغانستانه راوتې شاوخوا اووه کاله په هالند کې هم اوسېدلی. هلته یې په آی ټي برخه کې زده کړې او کار کړی دی. کریمې اوږده موده په راډیو او ټلویزیون کې هم کار کړی دی. د استاذه د ای پرمټ د اعتدال په نوم د یوې ډرامې جوړول هم پیل کړي چې یوه برخه یې بشپړه شوې ده.
بچیا زړه هغه څه ته تنګیږي چې زړه ور سره نه تړي.
څه معنا؟
لمه سره دی ولې زړه نه تنګیږي؟
نه ته هم بابا یې.
یوازې ستاسو بابا نه يم، د نور هم يم. ورور دې دی، خور دې دی، پلار دې دی.
یا 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 ته زما بابا یې.
هر شی چې خپل شو بیا دې زړه نه ور سره تنګیږي. کتاب هم دغه څه دی.
دا ډرامه د کیسه لیکوال ایمال پسرلی لیکنه ده، خو تصویرې کړې کریمې نعیمی ده او همدا یې پروډیوسر او ډایرکټر هم ده. کریمه د دې ډرامې په اړه وایي،
تر دې نه پورې چې څه زما په فکر کې و هغه لا سره غلل یو ځلې شام کې چې ما په هغه وخت کې یعنی د دې څه د اسې میاش مخ ما په دې کار کاوه د تخنیکی په لاره ما دا او تاسو چې د کمرې د بیلو زاویو څخه نسوي او ته راهنمایي کولای چې دامي دغه تیرو څو ورځو کې ما پر دې تجربه وکړلې او یعنی اوس که زه دغه ډرامه بیا له سره جوړوم د ډیرو نورو زاویو څخه هم کولای شم دغه تصویرونه راولم.
کریمه وای ای آی کې د پښتو غږونو په برخه کې هم ستونزې شته، خو په خبرې هر څه ډېر ژر د بدلون او پرمختګ په حال کې دي. ډرامه د پښتو داستاني ادب هغه برخه ده چې د تمثیلي هنر د یو شمېر افغان مخکښانو په خبره په تصویري شکل ډېره خواره ده، خو د راډیوي ډرامو په برخه کې په ټوکو بیا یو څه کار شوی دی. اغلې نعیمی زیاتوي چې د ډرامې لیکوال ورته ویلي دا ډرامه به غځېږي او هره برخه به یې په یوې متفاوتې موضوع وي. کریمه نعیمی وایي دا مهال په مصنوعي ځیرکتیا د خپلو تولیداتو له درکه چې له ځینو کمپنیانو پروژې اخلي پیسې ترلاسه کوي او همدا هنر یې په دنده بدل شوی دی.
دا د یوټیوب چینل چې مې خپل کړی دی دا چې دی دا وړیا دی. ځینې پروژې راته راځي چې هغه د بیلابیلو کمپنیانو دي، هغه نه خوا چې داسې هغه بیا زه هغوی ته په پیسې کوم.
اخر کریمه داسې مهال د ای آی مصنوعي ځیرکتیا پر مټ د تصویري تولید ګټې ته ناسته ده چې په افغانستان کې ډیری میرمنې د دوی پر کار د طالبانو د محدودیتونو له امله کور ناستې دي. ډیری دوی د خپلو کورونو سرپرستانې هم دي او د وزګارېدو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له اغلې نعیمې مې پوښتنه وکړه چې آیا هغه میرمنې هم دا کار کولی شي او که کولی شي څنګه او په کومو امکاناتو. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
د ایم ایچ ایف ایکس چې دی دا د ګوګل دی او دی یعنی څه کولای شي تصویرونه چې څومره تصویرونه وغواړي په ښه کیفیت یعنی هغه څه کیفیت یې درته جوړوي لکه دغه نور سیستمونه چې دي دا د ای آی سیستم دی او دا وړیا دی تر نن ورځې پورې څو کاله کې چې استفاده ځینې کوم نو د دغه سیستمونو څخه دی کولی شي استفاده وکړي بهترین اعلانونه او اعلانونه جوړوي یا ډرامې جوړوي یا د ټیک ټاک اکاونټونه په چلوي.
خو اغلی کریمی وایي دې لپاره د زیرک موبایل درلودل، په انګلیسي ژبه پوهېدل او په ښه کیفیت د انټرنیټ اسانتیا موجودیت اړین دی. ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو د حل کولو وړتیا ورکوي. په ای آی بیلابیل فعالیتونه ترسره کیدی شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عمر اندیش په نوم له داسې یو ځوان فعالیتونو هم راپور کړی و چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ څو سندرې جوړې کړې وې.
بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما ہر تمنا دی اور ہم بدن گلاب گلاب یا بلا دی واخلما دغلار کی پروتے دشت دای جر مسلسل عذاب یا بلا دی واخلما یا بلا دی واخما ہر تمنا دی اور
مننه چې ازادي راډیو واوري.